السلام علیکم د ازادي رادیو ایو بلی یو ساعت خبرونه ته مزفر با ظاهر هر کله کوم په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسمشری له کاندیدانو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته مرستيال لیدو خبرو نور مطالب هم لرو خو په سر کې خبرونه لرو د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف لاندې کوي او ورسته به مو فرشته جلسه د نړۍ له مهمو پیښو خبر کړي په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د استونیا ولسمشر هندریک ایلویس ویلی چې په تالین کې له جمهور رئیس بارک اوباما سره وکتل او ولسمشر اوباما ورته ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ د روسیې لخوا تیری دی. اوس هم لومړی د افغانستان خبرونه.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې احتمال د جمهور رئیس د دویم دور انتخاباتو د ټولو رای د تفتیش بهیر سبا پای ته رسیږي. د تحول او تداوم ټیم غړي احمد ضیا مسعود وایي که د جمهور رئیس دواړو کاندیدان ترمنځ هر ډول سیاسي معاملات د ملت د غوښتنې په نظر کې ونیول سي دوی ته د منلو نه دي او د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د رای ورکولو د 214 باطلسو محلونو له جملې نه شپږ محلونه د اعتبار وړ وبلل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې احتمال د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د ټولو رای د تفتیش بهیر سبا پای ته رسیږي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې خبر اعلان کول چې تیره ورځ د رای ورکولو 1202 صندوقونه تفتیش شوي دي. دی وایي چې تر تیرې ورځې پورې د دوی په پنځم علنۍ غونډه کې 2315 سادي محلونو په اړه چې علنی غونډه نیول سوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ټولو رای د تفتیش له پیله تر اوسه د رای ورکولو د 1343 صندوقونه تفتیش سوې دي. د تحول او تداوم ټیم غړي احمد ضیا مسعود وایي که چې د جمهور رئیس د دواړو کاندیدان ترمنځ هر ډول سیاسي معاملې کې د ملت غوښتنې په نظر کې ونیول سي دوی ته د منلو نه دي. نوموړي نن په کابل کې خپل پلویان ته د غونډې پر مهال په هیواد کې واک ته د رسېدو یوازنۍ منطقي لار د انتخاباتو د نتیجې منل وبلل. دی وایي هر څوک چې غواړي په نارنجي او شنو حرکتونو سره سیاسي ثبات ګډوډ کړي، بې ثباتي او ناامني راولي او دغه تحولات چې په دغه درلس کلونو کې رامنځته رسوي دي د افغانستان ملت په ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. نوموړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د انتخاباتو نتیجه پر ټاکل سوي وخت اعلان کړي. ښاغلي مسعود د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه هم وغوښتل چې د ټولو هغه حرکتونو څخه چې هیواد د بدبختۍ لور ته بیایي ډاډه وکړي. دغه څرګندونې پر داسې مهال رامنځته کېږي چې څو ورځې مخکې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم خبرداری ورکړی و که چیرې د دوی غوښتنو ته ځواب ونه ویل سي دوی به د انتخاباتو له سیاسي بهیر څخه ووځي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رای ورکولو د 214 باطلسو محلونو له جملې نه شپږ محلونه د اعتبار وړ وبلل. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د باطلسو محلونو د شکایتونو د څېړلو پر مهال دغه څرګندونه کولې.
در مجموع 236 محل رایدی از طرف
دی وای په مجموع کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د 214 دش محلونو به اعتبار اعلان سیو چې په مجموع کې د شکایتونو کمیسیون شپږ محلونو د اعتبار وړ او بلل
اعتبار بخشید.
ښاغلی محسن زیاته کړه چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم د باطلسو محلونو په اړه تر دا مهال دوی سره یو اته شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د بخمام ولسوالۍ د ورستۍ پیښې د تورونو کسانو دوسیې به ډېر ژر محکمې ته واستوي. د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تورونو کسانو ته د اسدام غوښتنه سوې. اتو تنو څه باندې لس ورځې مخکې د بخمام ولسوالۍ په دیارابانو سیمه کې د شپې لخوا پر څلورو ښځو جنسي تیری وکړ او د هغوی ګاڼې اغلا کړې. تېره ورځ د ولسمشر حمید کرزي ویان ایمل فیضي وویل چې ولسمشر کرزي او د هیواد قاضي الخوزات او لوی سرنوال دغه موضوع په ګډه تعقیبوي او د دې پیښې عاملینو ته د اشدي مجازات غوښتنه کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما نن په تالین کې وویل هڅه کوي چې دا ډار ترلاسه چې په سوریه او عراق کې د وسلوالو ډله چې ځانته اسلامي دولت وایي سیمې ته په دوامدار ګواښ بدل نه سي. ولسمشر اوباما د دې سوال په ځواب کې چې په سوریه کې به د هوایي حملو د پیل امر ورکړي کنه وویل امریکا به د داسې وحشیانه تهدید پر ضد چې د اسلامي دولت وسلوالو را پیدا کړی په مبارزه کې د نړیوالو د هڅو برخه پاتې سي. جمهور رئیس اوباما نن وویل چې د امریکایي خبریال سټیون ساتلوف وژل کېدل له وحشت او تشدد کارو او د اسلامي دولت په نوم مستوالو ته خبرداري ورکړي چې د امریکا لاسونه اوږد دي او عدالت به ځای ونیسي. عراق ته د لشته لږه درنیم سوه اضافي عسکرو د استولو پریکړه هم سوې. د سپینې ماڼۍ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جمهور رئیس اوباما دا پریکړه د دې لپاره وکړه چې په عراق کې د امریکا د ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت ټینګ سي. سپینې ماڼۍ وایي موږ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د عراق د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوو او دا پوځیان به په عراق کې د امریکایي مامورینو امنیت ټینګوي. سپینې ماڼۍ ویلي چې دا عسکر به په عراق کې په جګړه کې برخه نه اخلي. خبرپاڼې همداراز څرګنده کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران ډېر ژر منځني ختیځ ته ځي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د سیمه ییز پیاوړي شراکت ته رامنځته کولو هڅه کوي. د اسلامي دولت په نوم په عراق او سوریه کې وسلوالو په ورستیو کې ویډیو خبره کړې چې په هغه کې د دوهم امریکایي خبريال سټیون ساتلوف د سر پرې کولو صحنه ثبت کړې ده او خبره کړې ده. په دې ویډیو کې بهرنیو دولتونو ته خبرداري ورکړ شوی چې د امریکا سره د دې وسلوال جلې پر ضد په جګړه کې اتحاد نه کوي. دا ویډیو پرون خبره شوی او یو نارینه چې څیره یې امریکایي خبريال ساتلوف ته ورته ده نارنج کالي اغوستي او په ګونډو دی په ودښته غونډې ځای کې څرګندوي. د وسلوالو یو قومندان چې ماسک اغوستی پر خپلو پلویانو د امریکا حمله غندلی او د برمته شوی سړی مری پرې کړی دی. متحدو ایالاتو د عراق په شمال کې د وسلوالو پر ضد هوایي حمله پیل کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا نن تایید کړ چې دا ویډیو حقیقي ده خو تر دې مخکې د خبريال ساتلوف کورنۍ په یو اعلامیه کې ویلي و چې دا ویډیو حقیقت لري. د عراق په شمال کې د افغان نړیوال سازمان سرچېړونکي دونالي تاروي را ازادي رادیو ته وایي چې د عراق د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په سیمه کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد تشدد پیل کړی دی.
The Islamic State fighters have committed crimes against
دا وای د اسلامي دولت وسلوالو د عراق په شمال کې بشري ضد او جنگي جنايات ترسره کړي دي. دوی دلته د ټولو مذهبي او توکمي اقلیتونو پر ضد حمله کړي او هغوی له سیمې تېښتې ته مجبور کړي دي. امریکایي خبريال سټیون ساتلوف د روان کال په د تیر کال په دوبي کې په سوریه کې وسلوالو تښتولی وو. د استونیا ولسمشر هندري کلویس ویلي په تالین کې له جمهور رئیس براک اوباما سره وکتل او ولسمشر اوباما ورته ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې روان کړ کې چې د روسیې له خوا څرګندتیاري دي. هندریک الویس نن په تالین کې په خبري کانفرنس کې وویل
Russia must admit that it is a party to the conflict.
دا وی روسیا باید دا ومني چې په بحران کې یو اړخ دی او د کراري لپاره باید صادقانه ګامونه پورته کړي. جمهور رئیس اوباما باندې مخکې تر دې چې د ویلز په شار کې د ناټو په سرمشتیز کې ګډون وکړي د بالټیک پر غاړه د درو یو پرتو هیوادونو استونیا، لیتویا او لیتوانیا له ولسمشرانو سره ګوري. او د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادمیر پوتین او پټرو پروشینکو د اوکراین په ختیځ کې چې د روسیې په لوي کومون کې وسلوال د کیف د حکومت پر ضد جنگ کوي د دایمي اوربان موافقه کړې ده. ولسمشر پروشینکو نن پر خپل ویب پاڼه ویلي له جمهور رئیس پوتین سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې موافقه وسوه چې په دونباس کې دایمي اوربان ټینګ شي.
دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونه په دوام کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال په کابل کې د ولسمشر له دواړو کاندیدانو سره کتلي د جزئیات به خبر کو. په ویلز کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده.
د ناتو غونډه د افغانستان لپاره د څو جهتونه اهمیت
لري. په خبرونه کې به دا هم اوري چې په شمالي وزیرستان کې په سلګونو پاکستانی پوز په سلګونو وسلوال وژل دي. د خبرونه په دوه منیمای کې دوی ونیز خبرونه حمله رو د انصاف پلټ کې او دوه مې حقیقت څه دی. خبرونه د پاغه کې په تیرو دیاله سکلونو کې د افغانستان د لوی سرنولې پر لاستارونو خبرې شوې دي.
موږ زه زرکاسه بنجان درلودله متاسفانه اوس تر دېش زرو نفر زیات دي. دا معنی لري چې قانون تطبیق شوی دی، عدالت تامین شوی دی.
نور مطالب هم لرو را سره ملوثي. تاسو ته خبرونه لمړنی مطلب ته چې د انتخاباتو په اړه دی. د تحول او تداوم یو غړی وایي چې په هیواد کې د سیاسي قدرت تلیج لپاره یوازینۍ لاره انتخابات دي. احمد ضیا مسعود نن په یوې غونډې کې د وینا پر مهال په خپل وخت د انتخاباتو د نتایجو پر معلومېدو ټینګار وکړ او ویل چې د انتخاباتو پرته هر ډول سیاسي معامله د منلو وړ نه ده. د نورو جزئیاتو لپاره قسیم سلمال همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. قسیم جانه مهرباني.
ډیر مننه فریبا جانی. سلامونه تاسو ته او د ازادي رډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل د اصلاحات او همپالنې او بخښې د تحول او تداوم یو غړي د دغه ټیم غړي احمد ضیا مسعود نن په غونډه کې یو اربیا پر انتخاباتو او سیاسي پروسې ټینګار وکړ او ویل چې د انتخاباتو پرته هر ډول سیاسي معامله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. دوی ویل چې یوازینی لار په افغانستان کې د سیاسي قدرت د لیږد لپاره همدا انتخابات دي او دا چې د انتخاباتو نتایج باید د هر چا لخوا د ټولو سیاسي ډلو لخوا ومنل سي. نو شته چې دلته د شغلې از مسعود خبري واورو. یګونه روه حل منطقیه رسیدنه قدرت ته د رسیدو لپاره یوازنی لار انتخابات دی. په همدې خاطر د روان بهیر لپاره زموږ ټینګار د انتخابات باید د ټولو ډلو لوري د سیاسي قدرت د لیږد او سولې زلارې په توګه ورته احترام وسی. احمد ضیا مسعود هم د غرض د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو نتایج باید پر خپل وخت چې د پوینا 45 ورځې تر پاتې دي باید اعلان شي او دغه نتایج باید د ټولو د خوا ومنل سي. د غرض ویل چې موږ تمه لرو چې دغه د انتخاباتو وروڼکې ژر اعلان شي ترڅو د پوینا سیاسي خلا په هیواد کې رامنځته نه سي. خوده دا غرس دا خبره مکړه چې کته هم انتخابات ځینې نیمګړتیاوي درلودلې د ویل چې موږ دا منو خو په وینا د پدې معنی نه چې موږ برته شاته وګرځو. د پدې ارتباط د نوې ملسیزي خبره یاد کړه چې موږ هغه حالت ته ګرځو نو دا د په وینا د یو خودکشي د خودکشي معنی لري. بله فریبا جانی.
بله سلام. په داسې حال کې چې د اصلاحات او همپالنې ټیم ویلي چې دوی د تفتیش روان بهیر نه مني او سیاسي پروسې څخه د وټولو غواښې هم کړې دي. په دې اړه احمد ضیا مسعود څه ویل او څه غوښتنه درلوده په ځانګړې توګه له خپل مقابل لوري څخه؟
بله البته لکه څنګه چې ټول اوریدونکو هم په جریان کې دي چې د اصلاحاتو همپالنې ټیم ویل دي چې دوی لکه څنګه چې په جریان کې سم مخکې دوی د تخنیکی پروسې څخه یعنی د تفتیش له پروسې څخه وتلي دي او سیاسي پروسې څخه هم د وتلو غوښ کړی دی. خو دوی مقابل لوري دې تر وبلل چې باید د اساسي قانون پرانا کې هر پریکړه چې کیږي باید د اساسي قانون پرانا کې پر دې باندې باسونه وسی. مقابل لوري خبرو اتر ته راو بلې او ویل چې وسته دی وخت نه دی چې بیا هم د زور څخه کار واخلو یا د اوسنۍ وضعیت نور هم پسې خراب کو خلک نارامه کو. فقط مقابل لوري باسه او خبره تر ته راو بلې.
بله د خبرو په وړاندې مقابل ټیم هم څه خبرګون شو دلې دی که؟
بالکل د البته ته شبي مخکې موږ د اصلاحات او همپلن د ټیم له یو غړي فضل رحمان نوري سره خبري وکړلې. دوی د خپل خبرو کې ویل چې د دوی به د خپل رائے څخه دفاع کوي. نو شدای چې د شغلې اوریا د خبري یو برخه دلته واورو.
د اصلاحات او همپلن ټیم ژمنده چې د خلکو له پاکو رائے څخه دفاع کوي او په ډیر تعصب سره باید وایم چې د تحول او تداوم ټیم کوشش کوي چې د تقلبي رای په نتیجه کې ځان بریالی وښي. افغان ولس به هیڅ وخت اجازه ورنه کړي چې یو متقلب ولسمشر د دوی په سرنوشت باندې حاکم شي. په لومړي دور کې هم موږ وړونکي یو او په دویم دور کې به هم وړونکي اوسېږو.
البته احمد ضیا مسعود په خپل خبره کې د بلخ د والي وروستۍ څرګندونې ته هم اشاره وکړه. ویل چې اوس د شنو نارنجي حرکتونو وخت تیر شوی او د هر موضوع په اړه باید د اساسي قانون پر وړاندې باسونه وسی. د ویل چې خلک نه غواړي چې لکه څنګه چې مخکې هم اشاره وکړه هیواد بیا نوې ملسیز ته ولاړ شي او په وینا یې هر هغه څوک چې غواړي په دې ډول حرکتونو سره سیاسي پروسه ځنډنې کړي د دې په وینا چې خلک ورته غشمتونکي ځواب ورکړي. بله
او یو ورسېښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او کاندیدانو ترمنځ د خبرو پاره څه معلومات لري؟ تاسو تر اوسه پرې دا خبرې کوم ځای تر رسیدلې دي او د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي په دې اړه سوي؟
بله، په دې ارتباط هم موږ نن کوشش وکړ چې دواړو انتخاباتي ډلو سره تماس ونیسو او دا پروسه وڅارو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې کوم هتر رسیدلې. خو دواړو انتخاباتي ټیمونو د دوی استازو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. دوی فقط دوند ویل چې په پراخه پیمانه له نړیوالې ټولنې سره باسونه جریان لري، چې البته د دوی هدف په دې کې ملګري ملتونه یا د یونما دفتر هم او د غراس د امریکا د بارونی چارو وزیر چې پرون د همدې مسلې په خاطر کابل ته راغلی، دوی په دې اړه خبرې جریان لري خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي او ژمنه وکړه چې د نن ورځې په جریان کې به ټول جزئیات له خلکو او رسنیو سره شریک کړي.
بله، مننه قاسم سلامالو چې د کابل استودیو څخه مشتاسي د انتخاباتو پر موضوعاتو خبرولو.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس راځو د ناټو د مشرانو غونډې ته. دا که څه دی چې سبا د ناټو د غړیو هیوادونو مشران د بریتانیا په ویلز کې غونډه وکړي. د نږدې 40 هیوادونو د مشرانو د دې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع شامل ده. په دې غونډه کې به ناټو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت ته پای ته رسیدو اعلان وکړي او دا مسله به وڅېړي چې تر 2014 کال وروسته ناټو د افغانستان د امنیت تامینولو په برخه کې څه کولای شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ویلز په غونډه کې به سبا په سیمه ایز وخت د ماسپښین په 1 بجه د افغانستان په اړه خبرې پیل شي. تر غرمې مخکې به د ناټو عمومي منشن رسفوګ رسموسن د غونډې برخوالو ته وینا وکړي او د بریتانیا صدر اعظم به هم د غونډې برخوالو ته شراغلاست وایي. د ناټو د غړو هیوادو مشان به د هغو 20 هیوادو له مشانو سره خبرې وکړي چې د ایسف په ګډون په افغانستان کې پوځیان لري. په دې ترڅ کې به د اسلامي هیوادو په ډله کې د ترکیې سربیره چې د ناټو غړې ده، د عربي متحد اماراتو، بحرین، اردن او مالیزیا استازي هم وي. د ویلز په غونډه کې به سبا د افغانستان د دریو گاونډیو هیوادو، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان استازي هم ګډون کوي. د افغانستان لپاره د دې غونډې د اهمیت په اړه د سیاسي چارو څېړونکي د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي.
د ناټو غونډه د افغانستان لپاره د څو جهتونو اهمیت لري. کومه دا چې ناټو پرې غونډه کې دا پریکړه نیسي چې خپل حضور په افغانستان کې وساتي. دومره خبرداري چې د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره روزنه او سمبولولو ته اړتیا لري چې ناټو په دې غونډه کې په دې باندې هم تمرکز وکړي او دا به هم تایید کړي. دریمه خبرداري په سیمه کې سیاسي وضعیت او جګړیز حالات د بدلون په حال کې دي او حتی نوي خوځښتونه رامنځته شوي دي. د دې په پام کې درلودل سره ناټو د افغانستان تر څنګ په ولار یو سازمان پاتې
د ناټو په سرمشي کې به پر دې خبري وشي چې کوم هیوادونه غواړي چې ولس اونې ورسته چې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسي شي، په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره روزون کې وساتي. د افغان ځواکونو د لګښت مسله هم یو مهمه موضوع ده چې د ناټو په غونډه کې به خبري پرې وشي. په دې غونډه کې د افغانستان استازي توپ د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي کوي. د مشرانو په دې غونډه کې به د ملګرو ملتو او اروپای ټولنې استازي هم برخه واخلي. لا اجنډا سره سم به سبا د ناټو د مشرانو په غونډه کې د مازیګر خواته بیا د اوکراین په اړه خبري وشي.
د روان سوي کال په پای کې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو تکل کړی او د یو شمېر هیوادونو پوځیان خپلې بستې تړي، په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو هیوادونو او د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په اړه بحثونه کېږي. د ناټو د ائتلاف په چوکاټ کې د شاوخوا 48 هیوادونو پوځیانو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریتونو کې مرسته کوله. خو د ائتلاف د کوچني کېدو په حال کې دی او یو شمېر هیوادونه ترې وتلي او یا هم وځي. د مسلې تفصیل به د اسوسییټډ پریس اژانس پر راپور کې له جناب
دروان ایسوی کال په پای کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو له وتلو سره سم به په ائتلاف کې د ځینو شامل هیوادونو لکه سنگاپور، سلواکیا، منګولیا او مالیزیا عسکر هم له دې هیواد ووزي او په دې توګه به د ناټو تر مشرۍ لاندې ائتلاف کوچنی شي. په برېټانیا کې د ناتو مشرانو په غونډه کې به معلومه شي چې کوم هیوادونه به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل څه شمیر پوځیان پرېږدي او څوک به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لګښتونه په غاړه واخلي. جیمز سټافریدس چې له 2008 کال څخه تر 2013 کال پورې په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان و، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه وایي، په افغانستان کې زیاتې وینې تویې شوي او زیات مصرفونه شوي. هیڅ څوک نه غواړي هغه څه چې دا مهال په عراق کې واقع شوي هغه دې په افغانستان کې هم رامنځته شي. زه فکر کوم خلکو درک کړی چې موږ باید د څو نورو کلونو لپاره هم د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورو ماموریت ته دوام ورکړو. په روان وخت کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 10,500 عسکر لري او جمهور رئیس باراک اوباما غواړي چې د روان عیسوي کال په پای کې خپل 9,300 عسکر په دې هیواد کې وساتي. د نورو هیوادونو شاوخوا 4,400 عسکر هم په افغانستان کې پاتې دي او دا شمیر په چټکۍ سره مخ په کمیدو دی. ځینې هیوادونه لکه برېټانیا، جرمني او ایټالیا لا هم په افغانستان کې د نظر وړ شمیر عسکر لري. د برېټانیا شاوخوا 4,000، د جرمني 2,250 او د ایټالیا 1,453 عسکر په دې هیواد کې ډېر دي. په اروپا کې د ناتو پخوانی عمومي قومندان ښاغلی سټافریدس چې دا مهال د امریکا د میساچوست ایالت په توفت پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې رئیس دی وایي، له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د هغو هیوادونو شمیر چې د 48 هیوادونو په ائتلاف کې ونډه درلوده 1,500 ته راټیټ شي. اسوشیټیډ پریس اژانس وایي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو عسکرو پاتې کېدل به د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون پورې اړه ولري چې د افغانستان راتلونکی منتخب جمهور رئیس باید لاسلیک کړي. ناتو د افغانستان لپاره د امنیتي ځواکونو شمیر 2,325,000 ټاکلی او وایي د دې ځواکونو کلنی لګښت به 4,000,000,000 وي. خو د امریکا کانګرس په یوې څېړنه کې ښودلی چې افغانستان 3,440,300 عسکرو او شاوخوا 9,000 کومکي ځواکونو ته اړتیا لري چې لګښت به یې په کال کې 6,000,000,000 وي. په اروپا کې د ناتو د پخواني عمومي قومندان د اټکل له مخې 40 یا 50 هیوادونه ممکن چمتو شي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لګښتونو کې مرسته وکړي او دا ځکه دوی فکر کوي افغانستان ته د خپلو عسکرو د استولو پر ځای د افغان ځواکونو مالي تمویل ورته ارزانه دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب وړاندې کړو، ورځو یو بیا د افغانستان انتخاباتو مسلې ته ورګرځو. په یو نوي پرمختګ کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ټاکل شوې د رایو د تفتیش پروسه سبا د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان وته ویل چې تر دې مهال 93% رایې څېړل شوې دي. نوموړي ویل چې د رایو تفتیش او ابطال د کورنیو او نړیوالو معتبر څارونکو لخوا پرمخ ځي او باید نتیجې ټولو ته د منلو وړ وي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحبۍ په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس مهال د 14,000 چک لیستونو په اړه چې ټول 4,500 کېږي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې په اړه پریکړه شوې. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور نن خبر اعلان ته وویل چې احتمالا د جمهوري ریاست د دویم دور د انتخاباتو بیا ځلي تفتیش به سبا پای ته ورسیږي. نوموړي وویل تر دې مهاله 93% رایې تفتیش شوې.
تمام محلات که از ابتدا تا دیروز تفتیش و شمارش مجدد شده تعدادشان با 21,343 صندوق رای دهی میرسد که احتمالاً فردا تا آخر روز این روند بپند.
خغلی نور وویل چې د رایو تفتیش او ابطال د کورنیو او نړیوالو معتبرو څارونکو لخوا پرمخ ځي او باید نتیجه یې ټولو ته د منلو وړ وي. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا د رایو د تفتیش د پای ته رسیدو خبر ورکوي، دواړه کاندیدان تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه نهایي موافقې ته نه دي رسیدلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش هم ویلي چې ممکن د رایو تفتیش او ابطال د سنبلې تر 19 پورې بشپړ شي. ناجیه صاحبۍ، ازادي راډیو، کابل.
مننه له ناجیه صاحبۍ څخه. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د پغمان ولسوالۍ په وروستۍ پیښه کې د لاس لرونکو کسانو دوسیې بشپړې کړې او ډېر ژر به یې محکمې ته واستوي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالۍ لخوا دې کسانو ته د اعدام غوښتنه سوې ده. په دې اړه نسیم شفق له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دقیقا څه وخت به د دې تورونو کسانو دوسیې محکمې ته واستول سي. مرکې ته ورسئ.
نینی مطمئن نیول پیو د افغانستان لوی سرنوالۍ ته رسیدلی ده. د افغانستان لوی سرنوالۍ یو پلاوی ټاکلی چې دا موضوع قانوني و مجانبه وڅېړل شي. دغه متامین اعتراف هم کړی دا چې دوی په دغه جرم کې ښکیل وو. په عین زمان کې متضررین هم دوی پیژندلی دي چې دوی هغه کسان وو چې دوی باندې جنسي تیری کړی وو او مسالانه شرکتونه دوی کړی وو. په دغه دوسیه کې شواهد مدارک دي بیخي کافي دی او دوی هم اعتراف کړی دي. د متضررینو نظر هم شته چې هغو هم د افغانستان لوی څارنوالۍ دغه موضوع انشاءالله الرحمن شنبې په ورځ عزیز الله محکمې ته استوي. اقامې دعوا د څارنوالۍ لخوا ترتیب شوی ده. د شرط مجازات په اقامې دعوا کې موجود دی.
بله عزیزي صاحب، څومره باوري است چې محکمه به هم هغه جزا چې تاسو د متهمینو ته غوښتې ده هماغه به تایید کړي، یعنې د اعدام یا شرط مجازات؟
توصیه کامل دی، تحقیقات تکمیلېدو په حال کې دی، شواهد مدارک شتون لري. دوی هم مختلف د خپل جرم کې متضررین لخوا دوی هم پیژندل شوي دي. یعنی په هر ترتیب دغه دوسیه ډېر یو کامل دوسیه ده، هیڅ یو خلا او نواقص پکې لیدل کیږي نه. موږ خوش باور یو چې د افغانستان محترم د صلاح محکمه په دغه ارسه کې ډېر غور کوي او ان شاء الله رحمان د څارنوال د غوښتنې پر بنا دوی ته شته مجازات قانون کې پیشبینی شوی ده، هغه به ورته ابلاغیږي. پرسنګه د رئیس جمهور هم حکم شتون لري. جناب رئیس جمهور هم غوښتنه کوي چې دا موضوع زر تر زر د قانونوالۍ لخوا او د عدلي او قضایي ارګانو لخوا وڅېړل شي او نتیجه د افغانستان ولس ته ابلاغ شي.
د یو اندېښنه چې په ځینو مواردو کې د ځینو خلکو لخوا او حتی په ځینو مواردو کې د امنیتي چارواکو او مسؤلینو لخوا مطرح کیږي، هغه دا ده چې مجرمین ډیر کله نیول کیږي خو کله چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ځي هغوی هغه شناخت چې لري یا هم په ځینو مواردو کې د بډ یا رشوت په ورکولو سره هغوی بیرته ازادیږي، هغه لازمه جزا نه ویني.
دا موضوع کاملا د دوام څارنوالۍ مرضی د ادرسي په هیڅ کې جندلته وای دا هر ډول موضوع څارنوالۍ تر ازي دلته په هیڅ زمان تحقیق پیل کیږي. بل اخره د څه محکمې ته کې تر اوسه موږ هیڅ کس یو د څه څارنوالۍ کې نه لرو چې کیری کوم بل ورغان کوم د څه دي په نظر لري چې هغه باندې اجرات شي ویني دي. د لټو کې څارنوالۍ سره په تماس کې کوم د څه د چې موږ هغه کې کوم اجرات کړی نه ده.
د او موریدل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د پغمان د روسي پیشه د مجرمینو دوسیه بشپړ شوی دی او عملینو ته د اعدام غوښتنه شوې ده. دا چې روسي پرمختګونه به څه او روسته به څرګند شي.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موضوع یو بهرنی خبر ده. پاکستانی پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د جون له 15 نیټه راهیسې په پیل کړو پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د کورونا او بهرنیو وسلوالو په ګډون تر 900 ډیر وسلوال وژل دي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. دوی هم درس وایي چې په دغو عملیاتو کې تر دې دمه 2 پاکستانی سرتیر وژل شوي او نږدې 200 تنه ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق راپور وري.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي دفتر یا ایس پی ار لخوا د چهارشنبه پر ورځ په یو خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستاني ځواکونو پر روانو پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د کورونا او بهرنیو وسلوالو په ګډون 910 وسلوال وژل شوی او لږونه نوټ پیان شوی دي. دوی زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې همدارس تر دې دمه 2 پاکستانی سرتیري مړه او 298 نوټ پیان شوی چې په بیلابیل پوځي روغتونونو کې تر درمل نه لاندې دي. دوی ادعا کوي چې تر دې دمه د میرام شاه په ګډون د شمالي وزیرستان کجوري میرلی د تخیل بویا او دیګان سیمه په بشپړ توګه وسلوالو پاکی کړی دی. پاکستان یو ځواکونو دروان کال د جون 15 منټه راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختري وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړی. دا عملیات ترغی ورسته پیل شول چې پاکستان یو وسلوالو طالبانو د کراچي پر هوائي ډګر د خونړی بریټ مسولیت ومانه چې په کې د امنیتی سرتیرو په ګډون لګتل لګ دیرش کسان وژل شو. پاکستاني ځواکونه همدارس ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې تر دې دمه د کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو لزګونه مرکزونه او د بم جوړونې ویش فابریکې او لزګونه ټنه باروت هم لمنځه وړي دي. که څه هم پاکستاني پوسټ شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پترس کې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي خو خپلواک او ځای سرچینو لا تر دې دمه د دوی دغه ادعا پخلې نه کړي. د شمالي وزیرستان یو ځای خبريال د نیمغه نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې د پاکستان یو ځواکونو د عملیاتو په اړه کوم معلومات نشي ترلاسه کولای ځکه چې دوی سیمه ته خبريالان او ځای خلک نه ورپریږدي. شمالي وزیرستان د ډیورن کرخه ته سیمه پرته قبیلې سیمه ده چې په کې د پاکستان او طالبانو په ګډون د القاعده او حقاني شبکې ډېرې جنگیالي هم ډېرې دي. خو د پاکستان پوځ وایي چې په سیمه کې د حقانی او القاعده شبکې په ګډون د غټول وسلوالو پر ضد له توپیر پرته عملیات پیل کړي چې له دې ځایه ترهګریز فعالیتونه کوي. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې د پاکستاني ځواکونو د پوځي عملیاتو حقیقت به هغه مهال څرګند شي چې په سیمه کې عملیات پای ته ورسیږي او بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې او د اف ام پر 13:15 صفه صافه وځي اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا هم لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري پته مو ده ازادي رادیو ټکی کم. اوس هم 2:13 دی د خبرونو سرټکی به له فرشته جلازې خبرو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د رایو د تفتیش پروسه سبا پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون ویان نن ویلي چې تر اوسه پورې 93% د رایو صندوقونه څیړل شوي دي.
د افغانستان لوی څارنوالي نن وویل چې د هغو کسانو په اړه قانوني څیړنې کوي چې د پغمان په دیرابانو سیمه کې پر یو شمېر ښځو باندې په جنسي تیری او غلا تورن شوي.
د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي هڅه کوي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په سوریه او عراق کې د وسلوالو ډله چې ځان ته اسلامي دولت وایي سیمې ته په دوامدار تهدید نه بدلیږي. ولسمشر اوباما د دغې ډلې لخوا د یو امریکایي خبریال وژل کېدل وغندل.
د استونیا ولسمشر هنری کلویس ویلي نن په تالین کې له جمهور رئیس براک اوباما سره کتلی او جمهور رئیس اوباما ورته ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې روان کړکېچ د روسیې لخوا څرګندېږي.
د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادمیر پوتین او پیټرو پروشینکو د اوکراین په ختیځ کې چې د روسیې په لوکوونکي وسلوال د کیف د حکومت پر ضد جنگیږي د دایمي اوربان موافقه وکړه. جمهور رئیس پروشینکو نن پر خپل وی پانه خبره کړې.
په دې برخه کې مو د اقتصادي مهمو خبرونو اوریدو ته رابولم. ورپسې به دوی ونیزي خبرونه درته خبري کو د انصاف په لټه کې او بلې حقیقت څه دی. په دې خبرونه کې په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان د لوی څارنوالۍ پر لاسته راوړنو خبرې شوې دي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي له ځینو تخنیکي کارونو وروسته به د سلما د اوبو بند د 2015 میلادي کال د اپریل په میاشت کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه وزارت د انرژي او پالیسي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار نن ازادي رادیو ته ویل د سلما بند د نصب سویو تجهیزاتو له کنټرول وروسته به چې لنډ وخت به په بر کې ونیسي دغه بند به په فعالیت پیل وکړي.
د هری رود سیند پر غاړه د ولایتي شورا له استازو سره اړیکې جریان لري. د اوبو او انرژي وزارت پلاوي سیم ته تللی چې د پروژې لپاره اوبه برابرې کړي. څو وکړای شو د اپریل میاشتې په نیمایي یا وروستیو کې دغه پروژه په عملي توګه ګټه
د شاغلی معیار په خبره د سلما بند پر جوړېدو د هند لخوا 180 میلیونه ډالر لګېدلي او دا بند به شاوخوا 40 میګاواټه برېښنا تولید کړي. دوی وایي چې په هرات کې به لسګونه زره کورنۍ صنعتي پارکونه او فابریکې د سلما بند له تولید شوي برېښنا څخه ګټه واخلي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلان وایي د یو شمېر سوځېدلو مارکیټونو او دوکانونو له مالکانو سره د مرستې په هدف د اقتصاد وزارت په مشرتوب یو کمیسیون ټاکل شوی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته ویل دا کمیسیون د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې د نوبتي غونډې د پریکړې پر اساس رامنځته شوی تر څو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې دوکانونه یې سوځېدلي دي. ښاغلی الکوزی وایي دغه کمیسیون چې مشري د اقتصاد وزارت په غاړه لري او د مالیه او سوداګرۍ وزارتونه او د سوداګرۍ او صنایعو خونه یې غړي دي د قانون په رڼا کې به زیانمن شوي سوداګر له مالیه معاف کړي او له ځینو بانکونو به ورته پور هم واخلي. د ښاغلی الکوزی په وینا د تېرې روژې په میاشت کې د شهدای صالحین په سیمه کې د اور لګېدنې له امله یو شمېر مارکیټونه او شاوخوا 15 دوکانونه وسوځېدل چې مالکینو ته یې شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ زیان واوښت. د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنۍ بوجي پاکستاني اوړه 1280 افغانۍ، یوه درې نیمنۍ بوجي ورجې 1800 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1250 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن ګاز 80 افغانۍ، 1 لیټر پټرول تیل 3 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 950 افغانۍ پلورل کېږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 1 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1518 افغانۍ.
د
انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله به تخپل کور ته راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې سرفراز د شبرغان ولایت اوسیدونکی دی د وای چې شاوخوا دوه کاله مخکې له ډیرو کلونو جلا وطنۍ وروسته خپل هیواد ته راستون شو خو تر دې دمه د راستنو شویو کسانو ډیر واړه امکانات هم ورته نه دي برابر شوي دی وای چې د شبرغان په چلجي کلي کې د دله کورنۍ سربیره شاوخوا شل نورې راستنې شوې کورنۍ هم شته چې حتی د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د اشتغال او سرپنا له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي او مېرباني مشکل هم څه ده
مشکل ودا غل چې موږ ته چلتر نه درکړي موږ ته دلته مشکلات لرو او بنسته د تاګان نه درته ونی شي نه درته ونی او بنسته چلتر نه سم دا مشکل لرو ګل راغلي د پاکستان 2016 کې راغلي تر اوسه پورې موږ سره نه دولت مرسته کوي نه هم کارونه یو نه مشال ولې چا مرسته نه کوي پاکستان نو سره جوړه کړو چې چلتر به چلتر جوړ شي به جوړ
شي تاسو سره پاکستان کې ژوند کړو
نمائندګان هغه دغه نمائندګان ته ځینې سره نمائندګان هغه موږ ته ویلو
څی ویلیو
یالته د بخیر حالت چې د سبرس د کول چې دا د بخیر حالت د موږ ته ته ځای د جوړو ته د مکتب د جوړو ته د وګو خصوصي په خاطر مشکل د جوړو کورونو په جوړو اشي چې والو په جوړو به
هو تاسو چې کله د تراخلي بیا غوې څنګه تاسو مراجعه وکړه د یونیسیار دفتر ته یا حکومت ته
حکومت ته نه ورغل در شت ماجر شت ور لغو چې تر شي نسته چې شاله وي هغه د جوړي په تل مرنه شي نه در جوړ نسته
او یعنی کوم جمعنه چې کړي وي هغه عملی نه کړي
نه هغه مشرک نه جوړ نه کړي هغه نه کړم نه
نو یونیسیار تاسو سره پراتک مرسته وکړه څنګه
بله موږ پراسته کې راځي چې تاسو مرسته سره وکړه نه پرته شه د بس برشته د الله راکلي هغه د سره په نثار ولا پکې نار چې راکله د دې ډول سره نه شلګ مصر سره وکړه مخ خدا خدا نه وکړم
تاسو دا طالبانه راغلی یا څنګه
و مو دا طالبانه راغلی
په خپل اخوخه
خپل اخوخه و
دا څومره کورنۍ دی او چیرته تاسو ژوند کوي
خپل دا 15 شل کور به وي دا شي
او چیرته ژوند کوي
مو دا شبرغان د شهر شبرغان په شهر کې شیطان نور توای مختلف مختلف کړي دي څو د څلور کور یو ځای د څلور کور په ځای سره چې ته پارا کې دا سره چې یو
تاسو مشکل به په کابل کې دی یونیسیار دفتر سره تر هکو
و مو دا یو کال پس په انتظار نه شي سرپناه نه لري شي نه لري دوه مشکل دي ډېر سخت مشکلات سره اقتصاد کمزور دي دي هیڅ څه مر سره 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 وخت مې شو وسنه چې ورانه وکړه چې ورانه وکړه
منګ د شبرغان ولایت دراستنو شوی کورانه یو د دغه ستونزې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یو ان سی آر لویان نادر فرات سره مرکه کړې ده دلته موږ ته د انصاف په لټه کې پروګرام کې یو چا له شبرغان نه د چلجی له کلینا ټلیفون کړی و هغه وایي چې دوی په 2013 کې له پاکستانه راغلي خو له هغه څه برخمن شوي نه دي چې یو ان سی آر هلته ورسره ژمنه کړې وه لکه سرپناه او داسې نورې اسانتیاوی تاسو په دې اړه څه وایي تاسو امکانات څنګه دي په شبرغان کې
په دوه ټکه باندې اشاره کوم یوې خدای دې چې یونیسیار داسې ژمنې نه کوي کله چې ځوانان غواړي خپل وطن ته به ترسته نشي یعنی دا په دې معنی دي چې یونیسیار داسې یو پروګرام نه لري بلکې همون پروګرام دغه به ترسترینکو د لپاره هغه د طالبانه پروګرام دی آگاهانه پروګرام دی د غوی په خوخه د پروګرام دی چې چیرته یو کس وغړی یو کډوال وغړی بیرته خپل وطن ته راستنه شي نو د یونیسیار مرستې نه مستفید کیږي هغه مرستې چې مونږ ترلاسه کړو یعنی دا په دې معنی چې هر یو کس ته تقریبا $200 امریکایي مونږ ورکوو کله چې هغوی خپل وطن ته راستنېږي او همدارنګه نورې پروژې او پروګرامونه دلته لرو خو دا منم چې تاسو ته معلومه ده تقریبا د افغانستان نفوس 60% بیرته خپل وطن ته راستنه شوی دی د هغوی پر مخ ستونزې ډېرې دي مشکلات هم ډېرې دي باید د هغوی د امکانات لاسرسی ولري په افغانستان کې ځکه چې د هغوی کلي او باندې باید امکانات د دولت لخوا او همدارنګه نور مؤسسات لخوا یوازې د ورور ته نه دی کورنیو ته نه بلکې هغه افغانان چې رقم ډېرې تقریبا 15.1 میلیونه افغانان هم بېرته راستانه شوي دي. ځینې د هغوی داسې خلک هم دي چې هېڅ امکانات دسترسي یا لاسرسي ورته نه لري، خو هڅه د یونیچیر یو بشري مرسته مؤسسې نه دا دي چې مونږ عدی اقل وکولی شو د هغوی هغه نسبي امکانات دې خلکو ته مساعده وکړو، او د هغوی انکشافي اړتیا او ضرورتونه باید د افغانستان د دولت د پروګرامونو له خوانه او همدارنګه د هغه مؤسساتو چې انکشافي پروژې لري په افغانستان کې. تاسو معلومه ده چې یونیچیر یوازې پروژې چې لري هغه بشري پروژې دي، یو ځل دپاره د خلکو سره مرستې کولی شو. او دا منمه چې ستونزې ډېر دي، حاسم پکې روان دي چې د افغانستان دولت وکول شي په هر بخش باندې د هغوی نیازمندي اړتیا ته رسیدګي وکړي.
په هر صورت ښاغلی فراد، دوی د هغو کسانو له جملې نه دي چې په داوطلبانه توګه راستانه شوي دي. دوی وایي چې له شلو نه زیاتې کورنۍ دي چې په دغه سیمه کې اوسیږي، حتی دوی د څکلو د اوبو امکانات نه لري. که دغه مرستې تاسو هم تنظیموئ، نو په شبرغان کې تاسو یې نظر دا مرستې څنګه دي؟ ولې دوی ته نه دي رسیدلي؟
په عمومي توګه غواړم چې په دې موضوع باندې بس وکړم، ځکه چې په عمومي توګه تاسو ته معلومه دي چې هغه افغانان کلم چې بیرته خپل وطن ته راستنیږي، هغوی یوازې د څښا اوبه نه بلکې د سرپناه همدارنګه د وظیفې یا اشتغال د نشوالي له کبله متاسفانه هغوی په ستونزې کې لاس او ګریوان دي. دا په دې معنا دي چې د هغوی یوازې د څښا اوبه نه بلکې د ژوند اړتیا یا اسانتیا برابرول دا یوازې د یونیچیر لخوا، یعنی موږ نشو کولی چې دا اسانتیا د یو کورنۍ ته یا همدارنګه 40% خلکو دپاره مساعده وکړو، خو هڅم کوو چې د هغوی اړتیا چیرته چې موږ رسیدګي کولی شو هغې موږ د پوښښ تر لاندې ونیسو. که چیرته موږ نشو کولی، نو همدارنګه باید د دولت د لخوا نه او همدارنګه د انکشافي مؤسساتو لخوا نه باید د خلکو ته د زمینه د هر څه برابره سي. هغه اړتیا چې دې خلک لري یوازې د بیرته راستنېدونکو خلک نه دي، بلکې د ځای شوي خلک. تاسو معلومه ده چې تقریبا 6 لاکه افغانان یا د هغې نه زیات بې
ځایه
شوي. نو هغه سم کوو چې د خلکو اړتیا ته رسیدګي وکړو، خو دا یو همه جانبه تلاش غواړي، دا له هر خوانه تلاش غواړي. دا یوازې د یونیچیر نه بلکې د وزارت زراعت له خوانه، همدارنګه د وزارت کلیو باندې پراختیا وزارت او مهاجرینو د دولت د پروګرامونو باید د خلک نه مستفید شي ترڅو هغوی وکولی شي ښه توګه ژوند بېرته په خپل وطن کې شروع وکړي.
ښاغلی نادر فرات، په خاصه توګه دغه سرفراز خان چې له شبرغانه موږ ته زنګ والی، تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟ دوی ته څه مرسته کولی شي؟
زه خو کوشش کوم چې د خپل همکارانو سره په دې موضوع باندې وغږېږم که چېرته مونږ په شبرغان کې داسې پروژې او پروګرامونه ولرو چې عودت کنندګانو دپاره یا بېرته راستنېدونکو دپاره کوم خاص ډول پروژې لکه چې سرپناه او د څښا اوبه او همدارنګه نورو
اشتغال وزګاري دوی ویلي دي چې کار هم نه لري.
عمده ستونزې هم دا دي په افغانستان کې تقریبا 6% خلک د فقر تر کرښه لاندې ژوند کوي. تاسو ته معلومه ده چې زیاتی کېدی شي پکې راستنېدونکو خلک وي. دا د یونیچیر پکتیا چې داسې یو دنده نه لري یونیچیر چې باید د اشتغال دپاره برنامې او پروژې ولري.
هر صورت همغه برخې چې تاسو ته متوجه
کیږي هاشم دا دي چې موږ وکولی شو داسې انکشافي مؤسساتو د دولت لخوا نه داسې چې NPPs ورته وایي یا اولویت دهی پروګرامونه چې دولت لري باید د هغوی ترمنځ ښې خلک اړتیا یو ځای شي ترڅو د په همه توګه دولت وکولی شي د خلکو سره مرستې وکړو. خو بیا هم زه دا تکراروم چې زه په خپل همکارانو سره غږېږم که چېرته موږ داسې یو پروګرام ولرو، موږ د هغوی په خدمت کې یو، خو اړتیا هم ډېر دي، ضرورتونه ډېر دي او پروژې او امکانات هم ډېر لږ دي.
یعنی دوی مراجعه وکړي د یونیچیر دفتر ته، هلته یا تاسو په خپله دغه د چلجي کلي ته خپل هغه استازی ولیږئ چې دا بررسي کړي دا پروګرام به څنګه وي.
که هغوی مراجعه وکړي نو دا به لا ښه وي، ځکه چې زه په کابل کې یم، کېدی شي ما سره رابطه ونیسي او زه غږېږم ورسره او انشاءالله به خپل همکار هم سره وګورم. که چېرته بیا هم دا تکراروم که چېرته موږ امکانات ولرو او همدارنګه داسې پروژې ولرو چې د هغوی اړتیا موږ رسیدګي وکولی شو. خامخا به د خلک سره سره کومک وکړو.
ډیره مهرباني کور ودان ښاغلی فرد. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029-829-020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
سرنپو محمد اسحاق لکو د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سرنوال ستریم شپ خیر اغلی مننه لدی چې د حقیقت څه دی د دې پروګرام لپاره مو مخته وخت راک. خغلی لوی سرنوال د افغانستان د اسلامي جمهوریت اوسنۍ اداره چې پر اس کې جمهور رئیس حامد کرزی دی د دوی اداره به څو وخت په لنډ وخت کې به پای ته ورسیږي. تیرو دیارلو کلونو کې د لوی سرنوالۍ او وروسته له هغې چې شاوخوا اووه کاله مخکې تاسو راغلی د افغانستان لوی سرنوالۍ مو دنده مو پر غاړه واخیسته، څه مهمې لاسته راوړنې مو درلودې؟
د دولت چې نوی راغلی د خپله باندې د لنډ مهالې او بیا د انتقالي دورې وه. موږ په حقیقت کې زه او زما ملګري موږ د صفر څخه شروع کړې ده. سرنګزی صاحب، زه به دا تا ته ورته ووایم، کم وخت چې پر موږ په مجلس کې سره کښېنو، وزیر صاحب ته ما هم تب تلاش کوي چاپخانې ډېرې کړي، وزیر معرف تب تلاش کوي چې ښوونځي ډېر کړي. متاسفانه زه دا ډېر تب تلاش کوم چې زموږ بندیخانې او زندانونه مجهز وي، زموږ زندانونه پر معیارو باندې برابرې او د زندان ولې دا هم د دې ټولنې د پاره یو جز دی، یو ضرورت دی چې په دې برخه موږ په دغه وختو کې هم زه ما ملګری چې موږ شروع کړله د زیربنایي پروژو څخه نیولې بیا تر قوانینو د اصلاح پورې چې نیازمندي د وخت زمان به جوابګوی وي، و او هم خپله پر څارنوالان پر دې معیارو باندې او هم پر قوانینو باندې هم پر زیربنایي باندې موږ دا شروع کړی. مثلا زه داسې ورته ویلی شم، هغه وخت چې رئیس صاحب جمهور کرزی پاور پلک راغلی موږ زر کسه بندیان درلودله. متاسفانه اوس تر دېرش زرو نفرو زیات دي. دا معنا لري په دې معنا چې قانون تطبیق شوی دی، حاکمیت ته قانون تطبیق شوی دی، عدالت تامین شوی دی، او هغه څوک چې مجرم دی، کریمینل دی، د جامعې دښمنان بلل کیږي. موږ باید د جامعې څخه جلا کړو او د یوغو د اصلاح لپاره موږ بندیخانې جوړ کړي. دا ټول هغه دستاوردونه دي. موږ په خپل در هغه وخت پورې چې دا څارنوالي جوړه شوې ده د دیارلس سوه درې څلوېښت پورې موږ یو سم تعمیر نه درلودی. نن ورځ هلته په دارالامان کې مو یو قصر جوړ کړی دی. البته په دې کې به د دولت هغه انکشافي بودیجې مطرح وي، د دونرونو کومک وه، اما زموږ د څارنوالانو زموږ خپل تپتلاش د دې دپاره چې یو څارنوال چې کښېني په یو سم کوټه کې ناستې او سم وسایل ولري، لکه کمپیوټر و پرزن کمرې و میز و چوکۍ و دا ټول شیان، دا مو ټوله دغه زموږ دسته راوړنې دي چې راغلي دي. پر معیارو باندې څارنوالان مو جذب کړله. دیرش کاله بالاتر زموږ د پوهنتون دروازې، د ښوونځي دروازې دا تړلې وې، مګر نن ورځ ټول څارنوالان پر هغه عالي معیارو باندې زموږ د دغه دوه بحثه یا د حقوق د پوهنځي څخه یا د شریعت د پوهنځي څخه غني پر دې مکلفانه ده کړې. دوی ته مو د ستاج کورسونه جوړ کړي دي، لنډمهاله کورسونه مو جوړ کړي دي. پله دا روزمره اصلا د دې د جریانو سره دي خارج ته مو لیږي. دا ټوله په ډېر نوسي او په ډېر داسې کم وخت کې دا زموږ لاسته راوړنې دي. حتی د خارجانو د لږ کورسونو ورته جوړ کړي. مخکې مو یو ګروپ لاړې فرانسې ته، درې هغه د مخه ولاړې مالیزیا ته. دا ټول دغه دستونه دي چې د دې نهاد لپاره پر یو اصولي باندې پر هغه معیارو باندې چې په نورو دنیا کې شته پر هغو معیارو ته موږ هم ځان ورنږدې کړو، او هغه نظامي حقوقي چې په دنیا کې دی پر هغه شکل باندې دلته معیار شي.
ښاغلی لوی سرنوال، ستاسو د کاري دورې په موده کې څومره دوسیې په بریالي توګه باندې څېړل شوي دي؟
موږ همیشه داسې په خپله دوسیه کې داسې یو معین هدف نه لرو چې دا باید اتمي بندي شي، دا باید بدرس شي. په د اوراقو پر بنا باندې، د اسنادو شواهدو پر بنا باندې موږ بالاخره نتیجې ته نیسو. دا قابل د تعقیب دی، قابل د مجازات دی. د دې لپاره موږ اتیامنامه جوړه کړو. څارنوالان باید دا تصمیم نیسي. کله چا لپاره دلایل د الزام کافي نه وه، د ته په خپل باندې هغه د بیرات دی چې حالت یې سیمه دی بلل کیږي و د ته بیرات ورتکو بیا موږ د خپل نظام یو کوپی چې په ټول جهان کې دی موږ هم د یو څخه دغه اقتباس کړی دی چې څانوال تحقیق کوي هغه څوک چې موږ ته د کشفي ارګانو دخوا څخه معرفي سي موږ تحقیق ځینې کوو حتی بعضې ورکې ایجاب کوو تدقیق یې کوو دا هیره مې په شکل باندې چې زموږ اداره جوړه شوې ده رئیس یې مورسر ګوري بیا مرستیال صاحبان ګوري بیا درې محکمې درې څارنوالان پر هغو باندې د بررسي کوي څارنوالي معنا د سرنوشت انسانان دی د یو چا پلار بندې کېږي د چا ورور بندې کېږي د چا زوی بندې کېږي د پخپله ډېر باید غور وسو په دې خاطر باندې دا حقوقي نظام چې په ټوله دنیا کې دی موږ هم په دغو دوسیو باندې ډېر بررسي کوو او د پاک خدای څخه دا غواړو چې وکولای شو چې عدالت د خپلو وطندارانو سره تامین کړو.
په تیرو څو کلونو کې د دې شاهد و چې افغان لوړپوړي دولتي چارواکي چان وزیر او عمومي رئیس هم پکې شامل و دوی په ملي خیانت تورن شول او بالاخره له افغانستانه ووتل. د دوی د دوسیو په اړه څه وشول؟ آیا اصلا د دوی په اړه باندې دوسیې رامنځته شوې که څنګه؟
دا خپله افغانستان اقضایي حقوقي ملي خیانت یو بل جرم دی. دوی په دغه عادي جرمونو باندې متهم شوي دي چې یا کرپشن دی یا فساد یا رشوت دی. دوی اوسره موږ خپله دا دوسیه تکمیل کړې ده محکمو ته مو لیږلې ده او متاسفانه زموږ د چار اطراف سرحدونه خلاص دي. تاجکستان څه نیولې تر ایران او تر پاکستان او تر باجوړو تر اوسه پورې دوی وکولای شولی چې فرار وکړي. بیا هم موږ هم د ډیپلوماتیکو لارو څخه د دوی په راوستو باندې کوشش کوو او هم موږ په خپله باندې د انټرپول د لارې څخه موږ نه غواړو چې په هیڅ صورت باندې یو بیګنا سړی بندي نشي او مسؤول ګناهکار زموږ څخه فرار ونه کړي په تپتلاش کې.
په کابل کې لوی څارنوالۍ ته او په ولایتونو کې نورو څارنوالۍ د ولایتو په سطحه څارنوالۍ ته مراجعین شکایت کوي چې دوی ته سم اجازه نه ورکول کېږي. په ځینو حالاتو کې حتی څارنوال تورنوي چې له دوی نه رشوت غواړي او کاري مخته وړي.
خپله د دې څارنوالۍ وظیفه او دا بخش د ټولنې د یو خراب طبقې سرسر کار دی. اوس وزیر معرف د شاګرد استاد سرسر کار دی، وزیر تجارت د تجار سرسر کار دی، موږ د ټولنې د کریمینلي طبقې سره دی. د یو کریمینلي سبب سړی څه ته وکوو کې چې هغه قانون ته غاړه کښېږدي؟ که د قانون منلی سوالی نو ده بیا ولې دا جرم مرتکب کوه؟ د بلې خوا څخه چې وګورې متاسفانه موږ ته معمولا ډول باندې دوه نفر راځي، یو ته مدعی بل متعدلهی، یو به ظالم یو بل مظلومی. هر یو چې د دغه په ګټه فیصله د څارنوال تصمیم یا د څارنوال قرار د ده په ګټه نو دی هغه شکایت کوي او شکایت یې نو بله لارې نهشته. دا نه وایي چې زه اصلا مسؤول وم یا مې دلایل نه درم یا مې اسناد نه درلودل. دغه معمولي بانه دی خپله باندې بیا هغه وړاندې کوي، هغه د تش د مطبوعاتو د لارې څخه د تخریبی پروپاګندونه دي چې دی کوي. ممکن وي ډېرې ردول شي، ولې څارنوالانه هم د دې ټولنې محصول دی. هیڅوک دی ملایکه نه دي د اسمان څخه نه دي راغلي. هم په دغه اندازه نه دي چې سړی د یو مجرم یو کریمینل خبره ومني او دغه لنډه لار ده. ما داسې ډېرې زه بندیخانه ته راغلی یم نفر څه مشکل دی؟ زه بندي یم څومره کېږي؟ اووه کال چیشتې کړي دي غیر ګناه غیر بېګناه. څارنوال ته وایم چې دا ولې داسې دغه د خدای په اړه وایي دوی خو جرم کړی دی، ولس کاله کوي دی، وایي تیر کړي دي، لاسې پاتې دي او هغه درو محکمو فیصله په دې رسل. د دې نظام یو حقوقي زموږ دغه ډول دی چې په یوه دوسیه کې د خطر چې سرنوشت انسانانو سره سروکار دی درې څارنوالۍ درې محکمې پر دې باندې تصمیم نیسي. یعنی په معرف کې، په وزارت تجارت کې، وزارت مالیه کې بله بررسي د استلاخوایي هلته نشته، هلته باید تمیزخوایي نشته. موږ د دې خاطر چې سرنوشت انسانانو دی ستانکزی سب دی په خپله باندې دا درې محکمې درې څارنوالۍ خاص په دې منظور چې عدالت تامین شي او حکمت قانون برسي پر ځای پر ځای شي.
له محاکمو نه یادونه وکړه، څومره همغږي یاستئ له محاکمو سره؟
دا خو د دې لپاره چې اصلا دا تشکیلات قانون راغلی دی او قوت په یوه لاس کې نه وي، دا د دیموکراسي اصل دا دی چې دا باید تفکیک د قوا وسی تقسیم د قوا وسی دا به د سنیچ په ولاس کی ارڅ چې پولیس وکړه ترنوال نه مکمنی نو په دې خاطر باندې زموږ د یو غوتر مابین هیڅ مشکل نشه قانون د اجرا کی جزای کی د پولیس وظیفه زموږ وظیفه د محکمې وظیفه ځکه د محکمې د په ابتدایي پر فیصله او قرار کځای باندې کینات ونه لرم یا څارنوال د ابتدایي څارنوال د استناد د ویلات ونه لري زموږ لار معلومه ده موږ خپل دلایل وایو خپل اعتراض وایو خپل دلایل مطرح کوو بلې محکمې ته چې دې محکمې زما خبره ونه منله زما دلایل مستند و دا دې نه مني بلې محکمې ته بیا د څه چې د استناد سره موږ بیا محکمه کنټرولو زما د خواستې د دوسیې د دلایلو د دوسیې د اسنادو پر بنا باندې قاضي تصمیم نیولی دی که نه دی نیولی که دا قاضي دا تصمیم مطابق د خواستې بالاخره په هغه محتوا کې په متن کې چې د دوسیې موجود وه دا نه وه بیا تمیز ته راځو یا دا استناب ته ځو نو زموږ د جنجال تر مابین نشته ولې د هر چا حدود د صلاحیت معلوم شوي دي بعضې بعضې وخت که داسې کوم شکایتونه د شیبوس یو بله مرحله لا موږ لرو چې موږ هغه ته په نامه د تجدیدي نظر وایو چې څلورم پلا باندې موږ پر هغه باندې غور کوو اما د دې صلاحیت معلوم دی موږ زموږ استقلالیت په قانون اساسي کې تضمین سوی دی د محکمې هم صلاحیتونه د دې استقلالیت او د دې صلاحیت قانون اساسي تضمین کړی دی تشخیص کړی دی تر مابین مو جنجال نشته
مننه د پولیسو چارواکو په وار وردا ویلی دی او د ورستیو کې د کندهار کندوز او بغلان امنی قومندانانو عملا د ریپورتونو لمخې دوی امر کړی خپل سرتیرو ته چې طالبان کچیر نیسی نو راولې مو برته مونږ ته یعنی وې وژنه یا ورکه داسې او سی ویلی دی دوی تر کومه اندازه پر دغه د صلاحیت لري او دوی دا شکایت کړی چې څارنوالۍ دوی دغه دوسیې په سمه توګه نه څېړي کچیر مجرم نیسی هم برته ژر خوشی کوي
خو د داسې شیان پر دنیا کمسته په ما باندې د څارنوال او د پولیس اصلا ډیر قاطع ډیر جدي او خپل مشکلات لري څارنوالان دوی دوی شی څارنوال موجود دی عدالت موجود دی هغه هر څه د خپل عدالت د قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې دوی دا غواړي چې د ټول خپل اجرات او عملیات په دغه ساحه کې وي هغه د پولیسو اجرات هم کنټرولوي دا د دوی خپل نظر دی اما شی واقعیت نه لري
په شمال کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جنرال صاحب دوستم په اړه ځینې دوسیې داسې وشولې چې ګواکې دوی د قانونو د را ایستلو په سر باندې او همدارس په دغو برخو کې د تیلو د استخراج برخه کې دوی ځینې ستونزې راولاړې کړې او ګواکې چې دوی باج اخلي دوسیه یې په اړه وه دا تر کومه پورې ورسېده
په دغه دې سره نه دا په هغه وخت کې دا د درو څلور کالو پخوانی یو موضوع هغه شکایت د چینایان وو چینایان زموږ وطن کې مېلمانه دي بیګانه دي او ډېر ژر به دوی ډارې دلی دي په هغه وختو دوی شکایت په موږ څارنوالي بررسي کوي هغه په هغه وختو کې تفاهم سو او دغه موضوع حل سوله بیا مو نه د یوې خوا شکایت اورېدلې نه د بل خوا هغه یو زړه یو حل سوی موضوع ده هیڅ کوم تشویش دی هغه ده
پای کې هم یو برخلیک ټاکونکی سوال چې د افغانانو ټولو اندېښنې راپارولې دي د انتخاباتو روان بهیر ډیر ځله د غږونو د نشر یا د خبرولو په خاطر لانجمن شو ځینې غږونه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا نشر شول چې ګواکې لوړپوړو چارواکو حتی په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي دویم مرستیال ښاغلي کریم خلیلي ته منسوب یو غږ دوی خپور کړي له دې مخکې ځینو نورو چارواکي تورن وبلل چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده د ښاغلي خلیلي دوسیه تاسو ته راغلي په دې اړه باندې څه شوي دي
نو متاسفانه داسې یو شی ده رادیوګان د خوا څخه او د میډیا د خوا څخه واورېدل سو بالاخره رسمیت راغلل رسمیت په اساس د شکایت مرستیال څخه د موضوع زموږ در برسي لاینده د موږ تحقیق یو اندازه مخکې تلل دي د هغه اواز چې هغه نشر شوی و هغه د چې دې موږ پیدا کړی ده هغه به د لابراتوار د تخنیکي پولیسو د خوا څخه هغه به بررسي شي واقعا پر بنا د هغه د یو مثبت او یو علمي اصول باندې به چې دې مشترکه موږ به هغه باندې تصمیم ونیسو چې د کوم اندازې پورې واقعیت لري او د کوم اندازې پورې واقعیت نه
یو څه بل که اورېدونکو ته واضح شي چې د غږ خپرول د چا په امر کېږي او بالاخره که څوک له قانون نه سرغړونه وکړي په دې برخه کې
قانون اساسي پوستا اخبار اواز تلیفون ټول د دې د دغه دپاره د مسؤلیت دپاره ګرنټي کړې ده او دا یې تشخیص کړی دی هر په خاص شرایطو کې تنه تنه د سارنوال په موافقه او په محکمې د قاضي په اجازه باندې موږ دې ته اجازه ورکو غیر رسې یو ناروا عمل دی.
څه وایې چې د اصلاحاتو پالنې ټیم به له کوم سرنوشت سره مخامخ شي؟
موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې وګورو زموږ تحقیق چې هر څه بیا وختو بیا هر وخته تصمیم نیسو. دا ممکن د یو شخص موضوع وي د ټول ټیم د اصلاحاتو په دې کې موافقه ونه لري.
بله،
د یو شخص لخوا.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوال څارنپوه محمد اسحاق الکو کور ودان چې د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې موږ سره خبرې وکړې. مننه سه.
تشکر.
زندگی
اینجا مردا مفتی بود، زخمی ها مفتی بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.